رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خبرون لندیز به جان میکن پا مشروعی در امریکایی حیات او در افغانستان در جمهوری ریاست در کاندیدان و خاقلی عبدالله و خاقلی احمدزی ترمنز خبری شویدی. در هیومن رایتس واچ به نامه در بشری حقوق موسسه وای پاکستان باید در تروریزم ضد نوی قانون فسخه کی. در اوکراین جمهور رئیس نوای اوکراین در روسی پلوی جدای غوښتون کو مشرانو او د روسیې د چارواکو سره د خبرو د نوي بهاو لپاره اتیا دی. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په خپرونه کې به رپورټونه واورئ او په آخر کې به د مطبوعاتو تفصیلې در واورو، خو پاموخې اوس ته خبرونو تفصیل ته.
د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي هیئت او د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو شاغلی عبدالله او شاغلی احمدزی ترمنز خبري سوي دي. په امریکایي هیئت کې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس سناتور لنزی ګراهام، په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام او په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو قومندان جنرال جوزف دنفرد هم شامل وو. د دوالو کاندیدانو د انتخاباتو د ټیمونو چارواکي وایي چې د امریکایي هیئت د جمهوریت ریاست د کاندیدانو سره په کتلو کې د جوزا د میاشتې د 23مې نیټې د انتخاباتو څخه وروسته حالت باندې خبرې کړې دي او د ټاکنو د بهیر په شفافیت ټینګار سوی دی. د شاغلی عبدالله د انتخاباتو د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا امریکا ژغتو ویل چې دوالو خواوې په دې سره سلا سوي دي چې په انتخاباتو کې په درغلیو باندې دي غور وسي او اصلي او جعلي رایې دي سره جلا سي.
د هومن رایټس اند واچ هم په نامه د بشري حقوقو موسسه وایي چې پاکستان باید د تروریزم ضد نوی قانون فسخ کړي. د دغه موسسې د آسیا د څانګې د رئیس مرستیال فیلم انکاین د پاکستان دغه قانون مبهم او د اضافي مطالبو درلودونکي وباله. کاین وویل چې دغه قانون د مشکوکو کسانو په نیولو کې چارواکو ته خلاص لاس ورکوي چې دا کار د پخوا نه لا په پاکستان کې عام دی. د دې قانون ترتیب کوونکي نو وایي چې دا ضروری ده چې د تروریستي پیښو مسایلو زیات تحقیقات وشي. د هیومن رایټس واچ موسې ویلي دي چې دغه نوی قانون به د بیان ازادي، خصوصي ژوند، سوله ییزې غونډې او د حفاظت او ساتنې اصول تر پښو لاندې کړي چې دا ټول د ملکي او سیاسي حقوقو په هغه نړیوال تړون کې مطرح شوي دي چې پاکستان هم هغه په 2010 کال کې لاسلیک کړی دی. ویل کېږي د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین به دغه قانون په 2 ورځو کې توشیح کړي. هغه په دې اونۍ کې د سنا مجلس منظور کړی وو. دا قانون په داسې حال کې جوړ شوی دی چې د پاکستان او دوو د شمالي او د چې د پاکستان اردو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د طالبانو او القاعده پورې تړلو یاغیانو په مقابل کې لوی تعرضي عملیات شروع کړي.
د یوکران د جمهور رئیس پیترو پاراشینکو هغې غوښتنې ته چې د نوو خبرو دپاره یې تیاری ښوولې تر اوسه لا د روسیې یا په یوکران کې د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا جواب نه دی ورکړل سوی. ښاغلی پاراشینکو ویل دی چې د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین ایشتن سره په تلیفوني مخابره کې د دې خبرو د وخت او ځای په هکله یادونه وکړه. هغه وویل چې دی دې ته انتظار باسي چې بله خوا هغه تایید کړي. اروپایي اتحاد او امریکا روسیې ته ګواښ کړی چې که ماسکو او په ختیځ یوکران کې د روسیې طرفدار یاغیان د بحران د له منځه وړلو لپاره اقدامات ونه کړي نو په روسیې باندې به نور بندیزونه ولګول سي. کله چې یوکراین د دې اونۍ په سر کې یو اړخیز اوربند ختم کړ د هغه وخت راهیسې جګړې بیا پیل سوي دي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بلونه د لاتین امریکا یو مهم سفر پیل کوي او مخکې له دینه چې په برازیل کې د 15 هیوادونو چې اقتصادي تازه په وده کې ده او هغه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا د عالی جرګه پیل شي او غواړي اول کیوبا او ارجنټاین ته ولاړ شي. کریملین نن ویلی دی چې ښاغلی پوتین بل جمعه کیوبا ته ځي. هلته به هغه د کیوبا د جمهور رئیس پال کاسترو او د کیوبا د انقلاب د پلار فیدل کاسترو سره وګوري. ښاغلی پوتین به د کیوبا نه ارجنټاین ته ولاړ شي او د ارجنټاین د جمهور رئیس کریستینا کرچنر سره به د تجارت او انرژۍ په اړه خبرې وکړي. په برازیل کې به ښاغلی پوتین د فوټبال د نړیوالې لوبو د قهرمانۍ وروستۍ مسابقه وګوري او هلته به برازیل روسیې ته په 2018 کال کې د دغو لوبو د کوربا هیواد په توګه دنده وسپاري. د ذکر شوو 15 اقتصادي پرمختګ کوونکو هیوادونو عالی جرګه به د جولای په 15مه د برازیل په فورتالزا کې وشي. په دغو 15 هیوادونو کې تقریبا 3 میلیارد خلک ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د اسرائیل پولیسو پرون د جمعې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې په داسې حال کې د فلسطینی مظاهرچیانو سره اخوډب کړی دی چې په زرګونو خلک راغونسی وو او د هغه تنکی ځوان په مرګ باندې ویر او ماتم کاوه چې په یوه غچ اخیستونکي حمله کې وژل شوی دی. فلسطینی مظاهرچیانو په اسرائیلي پولیسو باندې د ډبرو واری وکړل او په جواب کې پولیسو په هغوی باندې اوښکې بهونکي ګاز او کڼونکي بمونه استعمال کړل. دا درېمه ورځ وه چې فلسطینیان مظاهره کوي.
د عراق صدر اعظم نوري المالکي نه هوټ کړی دی چې د درېمې دورې لپاره به هم مبارزه وکړي، که څه هم چې په هغه باندې زیات فشار اچول شوی دی چې له کاره لاس واخلي. په یو بیان کې چې پرون د جمعې په ورځ په دولتي تلویزیون کې یو نطاق نوولسل ښاغلی مالکی ویل دي چې زه به هیڅ کله د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د خپل کاندیدین اتیر نشم. هغه هوډ وکړ چې تر هغه به دا چوکۍ پرې نګدم چې اسلامي یاغانو چې د عراق زیاتره سیمې نیولې دي ماته نوې خوړلې. د ښاغلي مالکي د شیا ائتلاف ګوندونو د اپریل په میاشت کې پارلماني انتخابات وګټل. د عراق پارلمان د دې اونۍ په سر کې غونډه وکړله، مګر د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی. د عراق لارخود شیا ملا آیت الله علی السیستانی پرون ویلی چې د نوي حکومت په جوړولو کې د پارلمان ناکامي د تاسف وړ ده.
د امریکا د متحده ایالاتو په ټول ملک کې امریکایان د برتانیې څخه د خپلواکۍ اخیستلو 2018 کالیزه په اورلوبو رسمي گذشتونو او میلو سره لمانځي. د واشنگټن په نېشنل مال کې او د نیویارک د ایسټ ریور په سیمه کې د جولای د سلریمي پر رسیدو سره ستري اورلوبي ترسره کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ یو ځل بیا په مهاجرت کې د اصلاحاتو پر اوسلو باندې په داسې حال کې ټینګار وکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې له کبله په دې هیواد کې 15 مهاجرینو ته د امریکا د تابعیت اخیستلو په مراسم وینا وکړ. ښاغلی اوباما وویل چې دغه نوي امریکایي اتباع چې ټول د اردو کارکوونکي یا د هغوی نامزدان دي موږ ته دا راپیادوي چې امریکا د مهاجرو ملک دی او تل به وي. هغه د مهاجرینو د اوسنی سیستم وران ویجاړ وباله او وعده یې وکړه چې تر خپل وس پورې به کوشش وکړي چې هغه زیات مؤثر او ګټور کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې له کبله جمهور رئیس باراک اوباما ته مبارکي ویلې او د روسیې او د دغه هیواد ترمنځ د شو اړیکو غوښتنه کړې ده. جرمنی او برازیل پرون د جمعې په ورځ د فوټبال د قهرمانۍ د نړیوال لوب کوارټر فائنل کې خپل سیالانو ته ماته ورکړه او سیمی فائنل ته چې ډیر خلک فکر کوي د فوټبال د لوبي دوه نړیوال لوبغاړي دي ځانونه چمتو کړل. د جمعې د ورځې په سیالیو کې جرمنی فرانسې ته د 0 په مقابل کې په 1 ګول او برازیل کولمبیا ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو ماته ورکړه. او د فلیپین یو سناتور چې تقریبا دیش کال په خوا د هغه هیواد د پخوانی دیکتاتور فردیناند مارکوس په وخت کې د دفاع وزیر وو او دغه دیکتاتور یې راوپرځاوه. پرون د جمعې په ورځ یې د غبن او اختلاس په تورونو ځان پولیسو ته تسلیم کړ. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس با رپورټونه راوخلو. په هلمند کې د مدني ټولنې استازي وای وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین پروګرام بند کړی دی چې لکابل د دوی په خبره لسګونه زره ماشومان به واکسین پاتې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوای له قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې دي چې د غستونځه هواره کې ها جعفر هاند به په دې باره کې دا رپورت دروړوي.
هلمند چې په دې ورستیو کې یواری بیا د جنگ جګړو او کوکنارو د کرکلي لقبل د ډیرو رسنیو د سر خبر جوړ شوی، خدا واری ترې د ژوند د یو بل اړخ خوشینونکې خبر ترلاسه شوی دی. د هلمند مدني ټولنوي وسلوالو طالبانو لتیرو شو خو دریو میاشتو راهیسی په دغه ولایت کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین پر ټولو پروګرامونو بندیز لګولای او د عامه روغتیا کارکونکو ته خبرداري ورکړی چې ماشومان واکسین نکړي. د دغه ټولنې مشر سردار محمد همدرد امریکا غ غشنا رادیو ته ویل د طالبانو په دغه کار سره شو خو 1500 زره ماشومان د پولیو ل واکسین څخه پاتې شوی دي.
د پولیو واکسین په هلمند کې د وسوالو مخالفینو لخوا په مکمل ډول باندې څلور سو تر پنځو لکو پورې ماشومان محروم دي دغه واکسین څخه.
دغه ارقام مو څنګه پیدا کړل؟ په کوم اساس دغه خبره کوي؟
دا د ریاست شکرنې سره چې کوم دوی مخکې د ماشومان لپاره دغه لړۍ د واکسین په برخه کې مخته وړله، د هغوی د معلوماتو له مخې موږ ته ارقام یادو.
د هلمند د مدني ټولنې مشروي د روغتیا چارې سیاسي او پوزي نه دی او باید د جګړې ټول خلک غاړي خلکو ته د روغتیا سانتیاو په برابرولو کې له صحیح کارکونکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم مني چې د دوی کارکونکو ته د زینو وسلوالو کړې ولولوري ویل شوی چې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ونه کړی، خو دا نه وایي چې لکبلې څومره ماشومان په هلمند کې له واکسین کولو پاتې شوی دي. د عامه روغتیا وزارت د ګوزن ضد واکسین د برخي مشر ډاکټر آقا ګل دوست امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل د قومي مشانو په منځګړتو به هڅه پیل کړي چې په هلمند کې ماشومان ته د واکسین کولو بهیر بیرته پیل کړي.
دا د ماشومان حق او د ماشومان حق باید هر څوک د خپل ماشومان ته ورکړي. د ماشوم په هر منځ کې او د هر چا ماشوم د حق یې حق باید ورکړي. نو کار چې نه کار کړي خو د قومي مشرانو د خلکو متنفذینو نه دا خواهش لرو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي او دا واکسین شروع شي.
خاغلی دوستو ویل دا مهال یوازې په مرکز لخرګا کې د پولیو ضد د واکسین کولو یو مرکز شته چې په کې د ورځې لسګونه ماشومان واکسین کیږي. نوموړي د جګړې پر ټولو خلکو غاړو غږ وکړ چې ولسته په خاص ډول ماشومان ته د صحي اسانتیاو د برابرولو او رسولو مخبونه نیسي. هلمند هغه ولایت دی چې څو کاله د مخه په کې لږ تر لږه د ګوزن لس پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هر کال سلګونه زره ماشومان ته د ګوزن ضد واکسینونه کوي. افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې په ځینو برخو کې د ګوزن پیښې لیدل شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په هلمند کې د ګوزن ضد واکسین د بندولو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دوی ویلي وو چې د ګوزن ضد واکسین له کارکونکو سره کومه ستونزه نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو په دابل رپورت راوخلو. د بشري حقوق نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوق مدافعینو له پاکستانی چارواکو نه غوښتي دي چې هغه امنیتي قانون نه باید لمنځه یوسي چې د تروریزم سره د مبارزې په نوم ورنه په پاکستانی امنیتي ځواکونه استفاده کوي او په ښکاره ډول د خلکو بنیادی حقوق تر پښو لاندې کوي. له اسلام آباد نه آیا خبرې الایاز ګل دا رپورټ رالیږلې ده چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به درته مهم ټکي واوروي.
د بشری حقوقو نړیوالې مؤسسې او پخپل په پاکستان کې دننه د انساني حقوقو مدافعین د دغه قانون غندنه کوي او وایي چې د تروریزم سره د مبارزې په نوم کوم نوی ظالمانه قانون نه په استفاده د پاکستان امنیتي ځواکونه خلک وژني باید له منځه یوړل شي. هغوی وایي چې دغه قانون د ولس په بنیادي حقوقو باندې یوه ښکاره او بربنډه حمله ده. پاکستانی چارواکي دغه قانون نه په کلکه دفاع کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د ټیریزم په خلاف د مبارزې لپاره ورته ضرورت لري. نوی امنیتي قانون چې د پروټیکشن آف پاکستان اکټ یا د پاکستان د خوندي کولو قانون په نوم یادیږي او پارلمان په روان هفته کې منظور کړ، پولیسو او امنیتي ځواکونو ته کورونو تلاشي کولو په پراخه پیمانه واک او اختیار ورکوي. پولیس کولی شي چې د شک لاندې نیول شوي کسان بې له دې چې جرم ثابت شي او یا یې محکمې ته بوزي د دوو میاشتو پورې په توقیف کې وساتي. د بشري حقوقو نړیوالو مدافع سازمانونو او د پاکستان د بشري حقوقو آزاد سازمان ایچ آر سی پی په یوې مطبوعاتي بیانیې کې ویل چې د واک خاوندان په قصدي او ارادي ډول غواړي پاکستان په یوه مستبد پولیسي دولت بدل کړي. په بیانیه کې د پاکستان په پارلمان باندې هم کلکه نیوکه شوې ده او غوښتنه کړې چې ولې دغه قانون مخه ونه نیوله، چې ولې دغه قانون د منظورۍ مخه ونه نیوله. د بشري حقوقو یوه پاکستانی مدافع میرمن طاهره عبدالله وایي چې نوی امنیتي قانون په څرګنده توګه له ټولو نړیوالو او کورنیو قوانینو نه سرغړونه ده. پولیس ته یې ډېر اختیار ورکړی چې د قاضي له حکم نه بغیر کورونو ته ورننوځي او خلک ونیسي. نیول شوي کسان په زور او جبر مجبوریږي چې خپل بې ګناهۍ ثابت کړي او یا په جرم اعتراف وکړي بې له دې نه چې کوم اسناد د هغوی په خلاف موجود وي.
I think this is a very, very draconian law. It has been done with bad intent. It is giving a free hand to the police.
زما په فکر واقعا چې دا نوی قانون یو ډېر ظالمانه قانون دی. اصلا د بدنیتۍ په اساس جوړ شوی دی. د پاکستان پولیس او امنیتي ځواکونه اوس بشپړ واک او اختیار لري چې په غیر قانوني ډول د جعلي نښتو په نامه بېګناه خلک ونیسي او یا یې ووژني. اوس حکومت غواړي چې دغه شان غیر قانوني قتلونو او بېرحمانه وژنو ته په اصطلاح د ټیریزم سره د مبارزې تر چتر لاندې قانوني بڼه وروبخي. په پاکستان کې اوس دا ډول وژنې هر ورځ لیدل کیږي. په نیویارک کې د بشري حقوقو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې د ټیریزم سره د مبارزې په نامه جوړ شوی نوی قانون بنیادي انساني او بشري حقوق پیمالی او د پاکستان د حکومت د هغو نړیوالو مکلفیتونو په خلاف عمل لري چې د خپل ولس د انساني حقوقو د خوندي ساتلو په اړوند لري. خو د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند یو غړی عمر ایوب وایي
We are facing terrorism. We are facing people who have come from other countries.
منګر ټریزم سره مخامخ یو او دولت مکلف دی چې د هر هغه چا په خلاف اقدام وکړي چې د حکومت سره جنگ اعلان کړي او کله چې زموږ مقصد پوره شي نو دغه قانون چې موقتی بڼه لري په خپل طبي مرګ به مړ شي. د پاکستان پارلمان دغه سخت امنیتي قانون په داسې حال کې منظور کړ چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي او طالبانو هم په مقابل کې پر پوځي او دولتي هدفونو باندې انتقامي حملې زیاتې کړي دي. د بشري حقوقو مدافعین وایي کېدای شي چې د پاکستان حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپل لپاره دغه قانون نه کار واخلي او هر هغه څوک چې د حکومت سیاست او پالیسي نه مني د ټیریزم سره د مبارزې په نامه وکوي. د بشري حقوقو مدافعینو په دې باور دي چې په پاکستان کې د شک په اساس نیول شوي کسان په عادلانه او منصفانه ډول نه محاکمه کیږي او یوه غټه وجه دا ده چې په دولتي ادارو کې رشوت خوري زخته عامه ده او دولتي مؤسسات ډېر کمزوري دي او بې کفایته دي. هیڅوک د چا په ضد ګواهي نشي ورکولی او کله کله حتی په قاضیانو او څارنوالانو باندې هم مرګانې حملې کیږي.
لنډ خبرونه. د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي هیئت او د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدانو ښاغلی عبدالله او ښاغلی احمدی ترمنځ خبرې شوې دي. د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو مؤسسه وایي چې پاکستان باید د تروریزم ضد نوی قانون فسخ کړي. دغه مؤسسه د آسیا د څنګ د رئیس مرستیال فیلم کاین د پاکستان دغه قانون مبهم او د اضافي مطالبو درلودونکي بللی دي. د یوکران د جمهور رئیس پیترو پاراشنکو هغه غوښتنې ته چې د نوو خبرو د پاره تیاری شوولې تر اوسه لا د روسیې یا په یوکران کې د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا جواب نه دی ورکړ شوی. او د اسرائیل پولیسو پر د جمعې پروس په ختیز بیت المقدس کې په داسې حال کې د فلسطیني مظاهرچیانو سره اخوډب کړی دی چې په زرګونو خلک راغون شوي وو او د هغه تنکي ځوان په مرګ باندې ویره او ماتم کاوه چې په یوه غچ اخیستونکې حمله کې وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس به دا راپورټ راوخلو. پرون د جمعې په ورځ درېیم ورځ وه چې په بیت المقدس کې په داسې وخت کې بلوې روانې وې چې فلسطیني تنکي ځوان خاورو ته سپارل کېده. په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د جنګ بله جبهه مخ په آرامېدو ده. د امریکا غا خبریال رابرټ برګر په دې باره کې له بیت المقدس نه دا رپورټ رالېږلی. اسرائیل پولیسو د بیت المقدس په عرب نشینه سیمه کې په هغو فلسطینیانو باندې چې تیږې گزارولې او د زاړه ښار نه بهر مظاهرچیانو باندې چې ټیرونو ته یې اور اچاوه او سړکونه یې بند کړي وو وخکې بهونکې ګاز او د بې سده کولو بمونه استعمال کړل. دغه نښتې پرون د جمعې په ورځ وشولې چې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ جمعه وه. په داسې حال کې چې 14 کلن محمد ابو خودی خاورو ته وسپارل شو چې ګمان کېږي یهودي افراطیانو تښتولی او وژلی دی. فلسطینیان وای دا د هغو درو یهودي تنکي ځوانانو د وژلو په بدل کې وژل شوی دی او له دې کبله قهرجن کسان لارو کوڅو ته راووتل. د دې لپاره چې نظم ټینګ شوی وي اسرائیلو په زرګونو امنیتي قواوې ځای په ځای کړي دي چې په دې کې پوز او پولیس هم شامل دي. د فلسطیني تنکي ځوان او د اسرائیلو د درو تنکي ځوانانو وژل دلته په بیت المقدس کې د یهودو او عربو ترمنځ د نازکه ګډ ژوند لپاره یو امتحان دی. د خودی د تر لور انسه د جنازې په وخت کې داسې وویل:
It's anger. This is the word I can say. It's anger. Everyone has that feeling.
دا غوسه ده. زه دا لفظ استعمالول شم. دا قهر ده. هر څوک په زړه کې دا احساس لري. ولی محمد د اسرائیلو پولیس دغه راپور ته تای نه کوي چې وای یهودو دغه قتل کړی دی او زیاتوي چې دوی د نشنالیستیکي او جنایي دواړو هدفونو په باره کې تحقیقات کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قاتلانو د پیدا کولو ژمنه کړې ده او د تاوتریخوالي نه د ځان ساتلو غوښتنه وکړله. دی وای:
I unequivocally condemn the murder of a Palestinian youth in Jerusalem. We don't know yet the motives.
زه په څرګنده توګه په بیت المقدس کې د فلسطیني تنکي ځوان وژل غندم. موږ تر اوسه پورې د دغه وژلو هدف یا د مرتکبینو هویت نه پیژنو، مګر موږ به هر هغه څوک د عدالت منګولو ته راکش کړو چې د جنایت مسؤول وي. وژل، بلوی او پارونی زموږ په دیموکراسي کې زیان نه لري. په داسې حال کې چې په بیت المقدس کې قهر او تاوتریخوالی زیات شوی دی، داسې ښکاري چې د اسرائیلو د سرحد سره د غزې په تړانګه کې چې د حماس افراطي ډلې په لاس کې ده تاوتریخوالی مخ په کمېدو دی. اسرائیل د درو اسرائیلي تنکي ځوانانو د تښتولو او وژلو ملامتي د حماس په افراطي ډله باندې اچوي او په بدل کې د غزې په تړانګه باندې په لسګونو هوایي حملې وشولې. د حماس افراطي ډلې په بدل کې په اسرائیلو باندې د راکټونو ډزې وکړلې. اسرائیلو د پنجشنبې په ورځ مکنې قواوې د غزې سرحد ته استولې وې. د نورو نظامي اقداماتو ګواښي کړی دی، مګر له هغه وخت نه را په دېخوا حماس داسې نښې نښانې څرګندې کړي دي چې د اوربند په نوي کولو کې علاقه لري. اسرائیل وایي د تاوتریخوالي پراختیا نه غواړي او د ارامۍ ځواب به آرامي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درې تنه افغان ځوانان شمس الرحمن رحمانی، عمران خان، حسینی او مصور په پلزې چې په امریکا کې په مختلفو رشتو کې درسونه لولي، د امریکا د ازادۍ د ورځې د جشن د سیل لپاره له کالیفورنیا نه واشنگتن ته راغلي وو. زموږ همکار سید سلیمان شاه ورسره مرکه کړې ده چې دا د اورېدلو ته یې ستاسو پام راړو.
شمس الرحمن رحمانی صاحب، که تاسو خپل ځان معرفي کړئ لنډ او خپل رښتې په باب یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. زه شمس الرحمن رحمانی یم. لیسانس زده کړې مې د کابل د کرنې پوهنځي کې مخته وړې دي او دلته د امریکا متحده ایالاتو د انډیانا په ایالت کې د ماسترز زده کړې د پردو په یونیورسيټي کې مخته وړم.
په کوم پوهنتون کې چې تاسو درس ووایئ نورم د سره د افغانستان محصلین شته کنه؟
دلته خوشبختانه موږ داسې یو پروګرام لرلو چې هغه فلوشپ دلاره دلته ډیر افغانان راغلي دي. تقریبا موږ دویمه دوره یو په اوله دوره کې تقریبا د افغانستان د پنځو مختلف پوهنتونو څخه په شاوخوا د لسنه تر پنځلس کسان محصلین ته راغلي وو. خوشبختانه چې ټول خپلې د ماسټري ډیګري وړي او په هغه جمله کې دوه درې کسان بیرته د پی ایچ ډی پروګرام ته راغلل. اوس موږ په دوره کې چې دي په دغه دوره کې هم موږ اته کسان محصلین دلته خپل تحصیلات مخته وړو.
افغانستان خو طبعا یو زراعتي هیواد دی. د هیواد د خلکو گزاره ټوله په کرهڼه باندې ده او په دې رشته کې یو خاص ضرورت لیدل کېږي. تاسو په کومه اختصاصي رشته د زراعت کې اوس درس وایئ؟
ما خپل د لیسانس د کړې او د ماسټري د کړې دواړه د اګرانومي په څنګ کې مخته وړي دي او بیا د اګرانومي په څنګ کې ز خپل د کړې د خاورې په برخه کې مخته وړم.
یعنی دا د اګرانومي په رشته کې تاسو د خاورې د پیژندنې په رشته کې تحصیل کوئ؟
بلې، دلته په خاورې کې ډیر زیات موضوعګانې دي. رشته په کې بیا خپل د په خاورې په څو برخو باندې شل کیږي چې څو مهمې رشته یو د خاورې د اصل خيزي څخه عبارت ده، بلې د خاورې د طبقه بندي پیډالوژي ورته وي. زه خپل د خاورې په طبقه بندي باندې کار کوم.
د افغانستان په ارتباط به دا تاثیر عملا څه ګټه ولري ستاسو د رشته؟
کچیرې موږ د افغانستان خاورې په صحیح توګه باندې طبقه بندي کړو نو دلته نه تنها موږ به یو خلاص راوړنه د زراعت لپاره ولرو، همدل اسرونه به د زما د خپل د ریسرچ بداوي چې د افغانستان د لینډ منیجمنت لارې چارې به خی په مخ باندې یوړل شي. یعنی هدف دا چې هغه ځمکې چې د زراعت لپاره وړ وي هغه به د زراعت لپاره اختصاص شي او هغه ځمکې چې د نور اهدافو لپاره لکه د ساختمان یا کنستراکشن د نور شین لپاره کاریږي هغه به د یو بل څخه جلا شي او یو منظم سیستم به د ځمکې د استعمال لپاره به مخته وړل شي.
رحمان صاحب، وروستۍ پښتنه په افغانستان کې خو ځنګلونه د منځه تللي دي د سیلابونو بارانونو په وجه باندې زیاته خاوره او اوبه وړې ده. د خاورې د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې څه شی باید وشي؟
دا داسې یو ډېره ښه او تخنیکي پوښتنه ده. دلته باید لومړی باید موږ ساحه سروې کړو چې په ساحه کې کوم قسم مشکل شته. یعنی دا نظر د ساحې پورې فرق لري، خو عمده زه داسې ویلی شم چې ډیره ښه او اساسي لار داره چې باید موږ گرین ویجیټیشن یا شین پوخ باید د ځمکې په مخ باندې ایجاد کړو، ونې کینول شي، د ځنګلونو بیرته بیا دوباره احیا باید صورت ونیسي او هغه سایډ واکونه چې هغه اوس لوز دي او هغه باید نباتي پوخونه یعنی دغه شنه شمنو شنه باید وکړل شي، دا بهترینه لار ده.
عمران خان صاحب، تاسو په کوم رشته کې سبق وایو؟ که تاسو د خپل ځان خپل رشته معرفي کوي؟
زه خپل د اقتصاد په مارکیټینګ پاغې کې زه خپل مخ کې ځان وړم. تقریبا زما دوه کاله کېږي زیات کوشش کوم کوم نو پروګرامونه نوې ټکنالوژي او نوې مارکیټینګ کوم سیستم چې دی دا باید مخ ته
بوځي. طبعا افغانستان مخ په وده هیواد دی. ستاسو په دغه عمومي رشته کې چې لنډ ځواب راکړي، په مارکیټینګ کې افغانستان کوم کوم برخه ته ضرورت لري داسې په نظر باندې چې ځوانان پکې باید تحصیل وکړي؟
د افغانستان ځوانان فلحال اوس چې ګوري د افغانستان وخت او محیط سره نو خلک ډیر د نورو وطنونو ډیر مالونه حساب نه زیات راځي. نو افغانستان هغه کوم خپل هغه چې لري کوم مواد چې لري هغه خارج ته نشي وتلی. زیاتره لکه زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي زیاتره لارې بندي مخکې نشي تللی. نو په دې حساب که زموږ افغانان یا زموږ وطنداران چې دي هغوی داسې خپلو کلو په لوسو کې داسې یو بل سره او ګوري را وګوري د حساب لکه خرڅولو اغستلو زیاتره زموږ ځوانان چې